دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د گرمی 12 بجې دي. په دې خبری سات کې موضوع ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هر کلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو اول له د سیمې او د نړۍ خبرونه وایان عبدالحی کاکړ.
سرټکی د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د تحریکې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې پخوانی ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې ده. د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په برسلز کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک منظور کړی چې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې شخص وي. او سم د خبرونو تفصیل. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د تحریکې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې. مظاهرچانو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته د طالبان د پخواني ویاند پر ضد نارې وهلې. د مظاهرچانو مشر فضل خان اډوکیټ پر دې موقع مشال اډي ټول حکومت باید د احسان الله احسان د مبینه تشدیدنې په اړه وضاحت وکړي.
مونږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده. مونږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس په جان بوج کر فرار کړی. دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت تراولي هغې له به سزا ورکوي.
د 2014 کال دسمبر په 15 نیټه پر پېښور آرمی پبلک سکول سوي وسلوال برید کې 47 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره ماشومان ول. د برید ماري هغه وخت احسان الله احسان منلی و. د 2014 کال د اپریل پر 14 نیټه د پاکستان فوج د هغه وخت بیان جنرال آصف غفور په پنډي کې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې احسان الله احسان حکومت ته تسلیم شوی دی. خو د روان کال فروری پر 14 پر ټولنیز رسنیو یو آډیو خبره سوچ پکې یو کس ځان احسان الله احسان یادوي او داوه کوي چې هغه د امنیتي ځواکونو له بنده تښتېدلی دی. خو د څو ورځو تېرېدو سربېره هم حکومت د دې ادعا نه تصدیق او نه هم تردید کړی دی. امریکا د پاکستان لوري د جماعت داوا مشر ته د سزا د ګام ستاینه کړې ده. د لاهور ترګریز دی عدالت پرون د حافظ سعید او دغه ملګری ته د ترګری معمولي ملاتړ په تور په دوو مقدمو کې ورس کاله بند سزا واوروله. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز پر ټویټر باندې لیکلي چې حافظ سعید او دغه ملګری مجرم ګرځول یو مهم پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړې ده نه یوازې په دې یو مهم پرمختګ دی چې حافظ سعید لشکرې ته یوه ډله سره کړو جرمونو حساب کتاب وسی، بلکې دا د پاکستان غوښمنو پر کول پر لور هم مهم ګام دی چې د ګرو د مالی مرستو پر ضد د مبارزې په برخه کې کړی وي. د پاکستان له وبخشي حافظ سعید پر اوس کال د جولای په میاشت کې په دې تور نیول شوی چې تر ګرو ته مالی سرچینې برابرولي خو هغه له دې تورونو انکار کړی. پاکستان دا ګام له هغه په پیرس کې سبا له د پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف تر شروع کېدونکې غونډې له مخه اخیستې دي. اف ای ټی ایف پاکستان د ترګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو په لټ کې په خپل لیست کې اچولی دی. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د میرام شاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شیرولی خان پرون مشال ډیډو ټول د وسلوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال دوکانونه او سامانونه تباه شوي وو چې د په خبره په مجموعي توګه ورته 20 ارب روپۍ تاوان رسېدلی. نوموړي زیاته کړه صوبایي حکومت د تاوان پیسو ورکولو وعده کړې وه خو د ده په خبره لایې پوره کړې نه ده.
صوبائی حکومت اگر سره په هغه باندې امیندار وشه د حساب فائنل شولا پرزا شولا نشو فائنل یمیر د آل پاکستان تاج برادری سره رابطہ کړی دو ګوګل ان شاء الله په هغه مخ سره احتجاج زیات دی.
د شمالي وزستاني حکومتي چارواکي د نوم نشودل په شت مشال ډیډو ټول د دکاندارانو د دې ستونزې پر حل حکومت کار کوي. دکاندارانو وایي له دوی سره د فروری 14 یعنی نن ورځ تاوان پیسو ورکولو وعده شوی وه. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې په مالی چارو کې د وزیر اعظم سلاکار لخوا د هیواد اقتصادي حالت په اړه انځور لمزکنی حقیقتونو سره سمون نه خوري. حافظ شیخ پرون د کمی اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل د پیسو نړیوال صندوق IMF او نورو نړیوالو ادارو د حکومت اقتصادي اقدامات ستایلي دي. خو د دې څرګندونو په جواب کې د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز یو مشر او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسمبلی کې پورته شو او ویل چې د مالی چارو سلاکار داسې یو تصویر وړاندې کړ چې ولس لا هم نه دی لیدلی. او د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي یو مشر نوید کمار په اسمبلی کې وویل حافظ شیخ د ګرانۍ په اړه د ځواب ورکولو پر ځای د پاکستان پر مجموعي اقتصادي صورتحال باندې له خبرو کولو سره د بحث موضوع بل طرف ته واړوله. د ناټو دفاع وزیران او د هغو شریکان نن په برسلز کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي کیبیلی هاچسون پرون مشال لري ټول طالبان باید د افغانستان او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي. د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاٹ میلر او د افغانستان لپاره ناټو ملکی استازی نیکولاس کی هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک منظور کړی چې پکې به جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې غږ سوی. روس د قرارداد پر متن اعتراض کړی او د پریکړه لیک د منلو په پروسه کې برخه وانخیسته. د قرارداد متن چې برتانیا لیکلی و پرون د څو اونیو تر بحثونو او جنجالي دلیلونو وروسته امنیت شورا د 14 غړو منظور کړ. پریکړه لیک په وضاحت سره وایي چې په لیبیا کې د بې د څه شرطه سمدستي ډزبندي ته اړتیا ده او په دې کې د دې هېواد په جګړه کې د کرایې د عسکرو پر زیاتېدونکو شکیلتیا اندېښنه ښودل شوې ده. روس پر دې خبره زور کولی چې په متن کې د کرایې عسکرو ځای د بهرني ترګر جګړمارو اصطلاح استعمال سي. د ملګرو ملتونو کارپوهان او سفارتکاران پر روس چې د ختیځې لیبیا پیاوړي کس جنرال خلیفه هفتار ملاتړ کوي تور پور کوي چې ماسکو د هغه روسی پوځیانو ټیکیدارانو مرسته کوي چې د هفتار د لیبیا ملي پوځ ملګرتیا جنګیږي. عرب امارات، مصر او اردن هم د جنرال هفتار ملاتړ کوي خو روس په رسمي توګه د لیبیا په کورنۍ جګړه کې له رول درلودلو انکار کوي. هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم احمد الله د موسم او کرنسي حال دی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ او 200 روپۍ، یو یورو 118 روپۍ او 118 روپۍ اویا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 6، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
درنو اوردونکو خبرونه مد مشال اړین اوریدل چې عبد الحی کاکړ وړاندې کول او د موسم حال او کرنسی به درته ل اسلام آباد از موږ همکار احمد الله وې که چر راس درمانی کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ورل شو ماشومانو کورنۍ په پېښور کې احتجاج کړی. دوی له حکومت غوښتنه لري چې په هغه برید کې ککړ د وسلوالو طالبانو په خوانی بیان احسان الله احسان د تختونې په اړه سپیناوی وکړي. په پېښور کې د شمالي بودرستان بیرامشاه تاجرانو خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي پرلته دوام ورکړي. په پاکستان کې په دې وروستو کې په سیاسي او مدني فعالانو د غدارۍ مقدمه دایر کړل شوې. قانون پوهان په دې اړه څه وایي؟
قانون پوی خلق دی او عدالتونه دی هغه بالکل هغه ته هغه غلط وی او د حکومت د دغه اف آی آر نو هغه غندنه هم کوي، مذمت هم کوي او هغه اف آی آر نو هغه خارجي.
د سواد په سیدو شریف کې د باجاول د پخوانی لوی ځواک 200 پیدارانو ته د اس ایچ او ذمہواری نه ورکړل شوې دي.
خلق درانون نن دی واقف هغه باندې دا او یا کال دا اوس د انګریزانو د دور نو هغه بایدی نظام اوس کا بایدی خلق دلته شهري دغه حقوق غي د ورکول او راتل دي دغه د تانو د
په کوټه کې د پولیو یا ګذر ناروغي پاړه د رسنیو کردار پاړه شوی سیمینار حال درکو. پوهان وای میډیا د دې ناروغي مخنیوي کې ډیر مهم رول لوبول شي.
د پولیو په حواله باندې چې د کوم پروګرامونو چې کې جو فقغه د الټر رسنی چې دغه نس رسیدلای قدرت ټولو بهترین کوم ذریعہ چې دغه چې دلته ورسی جاغه ریډیو ده یا اخبار دی.
شننی او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره اوسئ. نو زول کو تاسو د مشال اړیو د غرمه 12 بجو خبرونه ته وګورئ. څنګه تاسو په خبرونو کې مواردل چې د پاکستانی طالبانو په خوانی وایي احسان الله احسان د امنیتي ځواکونو له بند د خلاصېدو د راپورونو سو ورځې تیرې شوې خو حکومت لا هم په دې اړه سندې ویلي. په همدې تړاو پرون د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د ورل شو ماشومانو کورنۍ په پېښور کې احتجاج وکړ. له ادا سره سم د دې برید ذمہواری احسان الله احسان منلې وه. مظاهرچیانو له حکومت غوښتل چې د طالب بیان د تختونې وضاحت وکړي او هغه بیرته ونیسي. د پاکستان انګریزي ورسپانې دی نیوز رپورټ ورکړی وو چې احسان الله احسان ورته ویلي چې له بنده تښتېدلی او دا مهال په ترکی کې دی، خو ترکی په دې اړه څه نه دی ویلي. له پیښوره غلام غوث د مظاهرې حال راکوي چې له نارو پیلېږي.
د امنیتی ځواکونو د حراست نه د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو د پخواني ویاند احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروسته د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شوه. په دغه مهال په آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د ټولنې مشر فضل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل،
موږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان کم چې یو شاهي مېلمو هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده، حکومت جواب نه راکوي، ادارې جواب نه راکوي، نو بیا خو داسې کار دی چې موږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس پر جان بوجھ کر فرار کړی، دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت تراولي، هغه له سزا ورکوي.
په 2014 کې په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوی ماشومانو ځینې نور میندو او پلارانو مشال ریډیو ته وویل چې د احسان الله احسان امنیتی ځواکونو ته د ځان د سپارلو او بیا د امنیتی ځواکونو د ولقینه د هغه د تښتېدلو راپورونو دوی ډیر سخت خپه کړی دي، ځکه هم په آرمی پبلک سکول د برید وروسته دا وی د ماشومانو د وژلو ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان لخوا احسان الله احسان قبول کړی و.
زمانوم احمد علی زه د شهید محمد وزیر علی والد صاحب یم. کله چې موږ اوریدلی چې احسان الله احسان ترکی ته تللی دی نو زمونږ ټول بې واړه زمونږ کورونو کې غمونه تازه شو چې فورنګ دا احسان الله احسان د انټرپول په ذریعه وی کو په اړې طریقې کو دی په خپل ورګړي دوی دی راوړي.
تر دې وړاندې د پاکستان په سینیټ کې هم د امنیتی ځواکونو د حراست نه د احسان الله احسان د خوشی کېدلو د راپورونو په اړه د پارلیمان غړو پوښتنی راپورته کړی وي، او په پېښور های کورټ کې د یو عدالتي غوښتنلیک د لارې هم غوښتنه شوې ده چې حکومت او امنیتی ځواکونه دي د احسان الله احسان په اړه خپل موقف واضح کړي، خو حکومتي چارواکو د احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروسته د راولاړو شوو پوښتنو په ځواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو،
سباون
په یو نیمه بجا،
پام کوا
په پاوکم دو بجو،
دا مشال پنوم
په دو بجو،
دا مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو،
تان دے ہلے
په درې نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په سلورو بجو.
مشال لوی تاسو غوږی درنګدونکو، په داسې حال کې چې د میرامشاه بازار د جایدات خاوندانو د خپل غوښتنو لپاره له تیرو شاوخوا دوو رئیس په پیښور کې احتجاجي پرلت ورکړی، اوس د میرامشاه بازار دکاندارانو هم حکومت ته احتجاجي دړکا ورکړی ده او دوی غوښتنه کوي چې دوی ته د موضوع ورکړي. پر مشال لوی ته دوی ویل چې حکومت ورسره وعده کړی و چې د فوجي عملیاتو پر مهال یې سامانونو ته رسیدلی تاوان به ورکوي، خو دوی په خبره لا هم حکومت خپل ژمنې نه دی پوره کړی، خو حکومت تر اوه ارب روپو زیاتو ورکولو ژمنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي دا ستونزه حل کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د بازار دکانداران یا تاجران هغه خلک دي چې عملیاتو کې سامانونه خبره شوي ول، دوی خپل تاوانونه شل ارب روپیې لیکلي ول او دولت ورته 15.3 کروڑ معاوضه اعلان کړي. د دوی په وینا دولت سره مذاکراتو پس دوی ته 2 ارب اضافي شوې چې په 1.3 کروڑ روپیې باندې ورسره راضي شول، خو میاشتې تیرې شوې د دوی معاوضه ورکړل کیږي نه. د تاجرانو اتحادیه چیرمن شرولی خان وایي د احتجاجونو پس دوی سره په 1.3 کروڑ روپیې باندې اتفاق شوی و، خو تر ننه پورې ورته پیسې نه راځي.
لاست خبر ادا دو چھ میر تھا پی ٹی آئی صدر نیک محمد میر احتجاج کڑے وہ بیادگ رولن اگے میر جو پدا بندے کا نکلی چھ ان شاء اللہ 7 ارب 76 کروڑ کنی نے میر چھ ٹوٹل ڈیمانڈ چھ دائی آئی کی سارب دے میر چھ کی ماں کمیٹی لڑے دو صوبائی حکومت اگے سرا پاگا بندے امیندار ہوشے دا کساب فائنل شولا پڑتا شولا نشو فائنل یمیر دے آل پاکستان تاجر برادری سرا رابطہ کڑیے دو جو امیر انشاءاللہ پاگمک شنا احتجاج زیوتی
دا تاجرانو اتحادیے بلغڑے سرفراز وائی دا پاکستان تحریک انصاف گوند شمالی وزیرستان مشر پوینائے پسپین کاغذ دستخط وکڑے او نن 13 فروری نیٹا ورکڑے وا
مستا 13 تاریخ پہ ڈیڈ لائن روکڑو چھ 13 تاریخ تب ان شاء اللہ وزیر اعلی اعلان وکو 10 رکنی کمیٹی پشاور سے نوستا تو میرا غلیے تو میزے کے انتظار کی کچھیر تھا 7 ارب 74 کروڑ مستا اعلان وشو وہ ٹھیک سوا کچھیر تھا وہ نشو بے 15 تاریخ تب مستا جر برادری یو ایل آئی عمل تھا یو روی آگا سیتا سیچ کیم زینا میر مذاکرات کامیابی آگا اسلام آباد ڈی چوک پہ درنا بھی دیا میر
شمالی وزیرستان کے دا پاکستان تحریک انصاف مشر نیک محمد نموچے و پختل نو دوی و ویل جی پہم دے مسئلہ صوبائی حکومت واکمنو سرا لگیا دے تمکڑی چے کمی وعدے شوے آغازر پورا شی دا شمالی وزیرستان انتظامیہ یو اعلی چارواکی دا نوم ناخودلو پشرت مشال ریڈیو تا و ویل چے دا بازار تاجرانو دکاندارانو تا 15 اربا 3 اویا کروڑ روپے اول نا اعلان شوے دو اربا اضافی باندے دوی سرا اتفاق شوے وو خو لا هم دغه 2 اربا اضافی صوبائی حکومت نا منظور شوے ندی خو پر دے خبر روان دی د میرام شاہ بازار مارکیٹونو مالکان دا اول نا په احتجاج دی چې دا دوه اونۍ نه میرام شاہ نا احتجاج په خبر تاوړلې عمر وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو تاسو غواګي کډرونکو د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار وای حکومت د برامداتو لوړولو لپاره کاروباریانو ته اسانتیاوي او غریب ولسته رعایتونه ورکوي. عبدالحفیظ شیخ پرون پر داسې مهال د تحریک انصاف د حکومت د اقتصادي تګلارې دفاع وکړه چې اپوزیشن مشرانو د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګرانۍ او انفلیشن زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. په قومي اسمبلی کې د اقتصادي ستونزو په اړه بحث د ګل لورزي روان دی چې پرون پای ته ورسېدو. پامیر ساحل نور تفصیل سره.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد اقتصادي او مالی حالت په اړه بحث وشو چې پکې حکومت د خپلو لاسته راوړنو ذکر وکړ خو اپوزیشن وویل چې حکومتي دعوې له ورځنۍ واقعیتونو سره سمون نه خوري. دا بحث د دوشنبه یا ګل لورځ روانو چې پکې اپوزیشن په بیا بیا د حکومت اقتصادي تګلارې نیمګړې وبلله او ورته د ګرانۍ او انفلیشن یا افراطي زر د سطحې کمولو سپارښتنه وکړه. خو غونډې ته د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالحفیظ شیخ وویل چې د پیسو نړیوال صندوق IMF او نور نړیوال ادارو د حکومت اقدامات ستایلي. د ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت نه یوازې لګښتونه کم کړل بلکې د روان مالی کال په بجټ کې کاروباریانو او بېوزله ولسته اسانتیاوي ورکړي.
ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے.
یو پریکړه مدا وکړه چې د فوج بجټ پر خپل ځای وساتو یعنی زیاتې نکړو بل دا چې د ملکی حکومت په لګښتونو کې مو د 30 ارب روپو کمی راوست. د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونو بجټ مو کم کړل. د کابینې تنخواګانې مو کمی کړې. د جنرالانو او سیکرټریانو تنخواګانې مو پر ځای وساتلې. دوی مونږ هدف ټاکلی وو چې په روان مالی کال کې به 270 ارب روپۍ ټیکس جمع کوو. مونږ په وو میاشتو کې د 270 ارب روپۍ مالی ترلاسه کړې. دریم مونږ د داسې نظام په جوړولو کار وکړ چې ولسته ګټه ورسوي. مونږ چې بجټ جوړاو نو پر دې مو فکر کاو چې چاته ګټه رسو. نو داسې مو وکړل چې هغه کسانو ته مو پام وکړ چې د پاکستان برآمدات زیاتولی شي یعنی کاروباریان او صنعتکاران. او بل مو د پاکستان بېوزله او تر ټولو کمزور خلکو ته د ګټې رسولو اقدام وکړ.
جو پاکستان کے کمزور ترین لوگ ہیں
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی د شیخ پر وینا انتقاد وکړ او ویل چې خبر یې له هغو واقعیتونو لری دي چې ولس ورسره هر ورځ مخامخیږي.
ایک ایسی تصویر اکانومی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہے.
د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اقتصاد داسی انزور وشود چې ولس لانه دلی دلی او پر اصلی موضوع یعنی د اوړو او بوري بایو پاړه یې هیڅ ونه ویل. رښتیا خدا د چې په 2013 کال کې یو کیلو اوړه په 40 روپی خرڅېدل اوس یې بایا 80 روپی تر رسیدلې ده. هغه وخت یو کیلو چینی په 350 روپی و اوس په 90 روپی خرڅېږي. دا دواړه شان پاکستان خپل پیدا کوي نو حکومت یې جواب لري.
د پیپلز ګوند سید نوید قمر هم د عباسی په څیر نیوکه وکړه او ویل چې حکومتي چارواکو په اسمبلی کې د ګرانۍ کمولو پر ځای د هیواد د اقتصاد پر ټولیز حالت له خبرو سره د باس موضوع بل لوري ته اړوي. قمر د فبروري پر 11 د ورځني استعمال پر شیانو د رعایت ورکولو حکومتي فیصله ناکافي وبلله.
مہنگائی په دې هیواد کې ګرانی او د ورځنی استعمال د شیانو بیه تر اسمانه لوړې شوې دي چې قومي اسمبلی ور باندې بحث کوي. موږ له دریو څلورو ورځو دا اورو چې حکومت د کابینې په غونډه کې ولسته د اسانتیا او برابرولو لوی اعلان کوي. نو د حکومت زیر خو تاسو واورید انفلیشن یا افراطي زر یوازې یو شمیره نه ده. دا 14.5% یا 15% یوازې یو عدد نه ده. دا هغه واقعیت دی چې موږ او تاسو ته ووټ ورکوونکي هر ماښام ګالي. ما ته وایي چې په پاکستان کې څوک داسې شته چې لوړ انفلیشن او ګرانۍ نه دی ځپلې.
د اپوزیشن تر مخکښو مشرانو وروسته د انرژي وزیر عمر ایوب ویل چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خپل واکمنۍ پر مهال اقتصاد ته تاوان ورساوه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت یې سموي. د تحریک انصاف له واکمنۍ سره سم پاکستان لومړی د مالی ستونزو ښکار شو چې د هواري لپاره له IMF پور واخیست او اوس مهال د ورځني استعمال د شیانو د لوړو بیو له مشکل سره مخامخ دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتا تاسو غوږی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په اسلام آباد کې د انتظامی لخوا د پر امن مظاهرچانو خلاف د غداري مقدمه جوړول یو غیر قانوني او غیر آئینی عمل وو. نو ځکه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس هم د خار له مجسټریټ او وضاحت غوښتی دی. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د شروع په ورځ مشال اړتا ویل چې د عدالت له پریکړې سره اتفاق کوي. قانون اپوهان وای په تازیرات پاکستان کې د غداری د دفع استعمال وخت په وخت مختلفو حکومتونو د سیاسي حریفانو د زورولو او تنګولو لپاره کړی دی چې د پښتون تحفظ مومن د پر امن مظاهرچانو گرفتاری یو مثال دی. خو بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علی وای په پاکستان کې عدلیه آزاده ده او هر وګړي ته د بیان د آزاد اظهار حق حاصل دی او داسی قضیه د حقو کسانو خلاف جوړیږي چې د حکومت خلاف سازش کوي. تفصیل ملیا امیرزاده راکوي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای په پرمنه مظاهرچیانو د بغاوت او غداري مقدمه جوړول غیر قانوني غیر آئینی او د بشری حقوقو خلاف دی او باید تپوستي وشي. ډاکټر مهدی حسن د شورو پورز د خبره ترغی روسته مشال ریډیو ته وکړه چې د نهه پورز د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله د خار له انتظامی چارواکو نه سپیناوي وغوښتو چې ولې د پښتون تحفظ موومنت درویش پرمنه مظاهرچیان په دغه تور گرفتار کړل. ډاکټر مهدی حسن د های کورټ فیصله مثبته بولی او وای چې سره به جمهوری اصولو ته وده ملاوشي. نوموړي زیاته کړه،
پیسفل پروټیسټ هر پاکستانی کا هر سیټیزن کا حق ہے.
پر امن مظاهره د هر پاکستانی وګړي حق دی. د اسلام آباد های کورټ چې سو ویلي دي موږ ورسره پوره اتفاق کوو چې اول دی وضاحت ورکړ شي له مجسټریټ ته پوس کړي چې ول یې د غداري او دهشتګردۍ تورونه لګولې دي. دا کومه نوې خبره نه ده. په پاکستان کې هر حکومت په یو یا بل ډول د رای پر آزاد اظهار قد قانون لګولې دي. دا زموږ په تاریخ کې دي خو موږ تر هغې دا نه ګڼو چې په مکمل ډول د رای آزاد اظهار شته تر څو چې د ولس معلوماتو ته د رسایي حق ونه منل شي چې یو فیصلہ ولی شوی د سل پاره شوی او وجوهات یې سدي. دا هم باید خلکو ته معلوم شي.
د پښتون تحفظ موومنت کارکونکو په اسلام آباد کې د جنوري 23مه د غورزنګ د مشر منظور پښتین د خلاصولو لپاره احتجاج کوو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جنوري 23مه په پېښور کې پولیسو نیولو. پولیسو پر منظور پشتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له آئین څخه د مخ اړولو، د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې د سرغړونې دفې لګولې وې. خو د ډېره اسماعیل خان یو عدالت د فروری پر 8 نوموړي د غدارۍ له توره سپینو ګرځولو. وروسته اسلام آباد هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکرز پارټۍ د نیول شوو 23 فعالانو د ضمانت درخواستو منلو چې ورباندې د بغاوت مقدمې جوړې شوې وې. قانون پوه شهاب الدین خټک وایي په پاکستان کې د پخوا راهیسې د مخالفو سیاسي ګوندونو د ځورولو او مخه نیولو لپاره د سزاګانو د قانون یا پینل کوډ د 12A دفې استعمال کیږي، خو د داسې مقدمو لپاره هیڅ ځای نشته، نو ځکه پرې پوښتنې راپورته کیږي.
پاکستان آئین کې بالکل دا فریډم آف ایکسپریشن، فریډم آف موومنٹ، فریډم آف ایسوسیشن دا بنیادی انساني فنډامنٹل رائټس دي. د پاکستان په موجوده سیاسي ڈانچه کې د دې سره د پی ٹی ایم د یوې مطالبه هم د غلط ګرځولو سره بنیاد نشته. دی همیشه دا منلی دي چې د پی ٹی ایم چې څومره مطالبې دي دا آئینی دي، قانوني دي او جایز دي. اسلام آباد های کورټ چې کم چیف جسټس ته هغه د دغه دروغو خلاف ډېر سخت اکشن واخستو، چې کم پر قانون پوه خلک دي او عدالتونه دي هغه بالکل هغه ته هغه غلط وي، او د حکومت د دغه ایف آی آرونو هغه غندنه هم کوي، مذمت هم کوي او هغه ایف آی آرونه هغه خارجي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای په پاکستان کې عدلیه آزاده ده او هر چاته د بیان د آزادۍ حق حاصل دی، خو هغه وخت داسې کیسونه جوړیږي چې څوک د ریاست خلاف څه سازش وکړي.
خو چې هر څوک د چا په لمسا یا په خپله د یو ریاست سیکیورټي یا د هغې مفادات چې دی هغه انډرماین کوي په پټه یا په ښکاره، د هغې په لاس باندې داسې ثبوتونه راشي د حکومتي ادارو، هر ریاست د خپل دفاع حق لري. په دې کیس کې زه نه یم خبر کنه، نو عدالت اوس هم پکې خپل یو تر کامنټ غوښتي. عدالت خو دلته آزاد دی، عدلیه آزاده ده. ډېر داسې کیسونو کې تاسو وکتل چې خلک ورته رجوع کړي، نو هغې هغه د حکومتي فیصلو هغه شان دې نه مني سم چې په پخوا وه. زموږ حکومت زما په خیال داسې نه دی. عمران خان صاحب او د هغه بیان هم په دې حواله څو ځله راغلی دی چې ټیک د بعضې مسلې او مشکلات شته، ځینې خبرې ټیکوم دي، طریقې کار چې دی هغې باندې اختلاف کېدای شي، هغه ډیبیټبل دی.
بلخوا پښتون تحفظ موومنټ وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دي، او دوی غواړي چې د لا دره ککړل شوو کسانو په اړه د پلټنې په ډاګه شي، قبایلو ته دې په پوځي عملیاتو کې د رسېدلو زیانونو معاوضه ورکړل شي، او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي.
ملي امیرزاده وچې تاسو رپورټ وړاندې کولو. قدرمن وګړو، د ناقانونه پیسو د سال نړیوال اداره اف ای ټی ایف د فروری له 14 څخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په لارو چارو غونډه پیلوي. دا غونډه په داسې مهال پیلیږي چې پرون لاهور یو عدالت د جماعت و دعوت ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا واوروله. تفصیل په امیر ساحل لکوي.
د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی ایف د فبروري ل 14 څخه عمومي غونډه پیلوي چې پکې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو او د هیوادونو پر اقداماتو باس کیږي. پاریس میشته ادارې پر خپل وپاڼه لیکلي چې دا غونډه به د فبروري تر 28 پورې روانه وي، چې پکې ټاکل شوی له خړ لسته د پاکستان پر ایستلو یا نه ایستلو هم غور وشي. اف ای ټی ایف د 2019 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو مخه ونیسي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د یاد ادارې د څار په خړ لسټ کې دی. اف ای ټی ایف د پاکستان پر برخلیک پر داسې مهال غږیږي چې د فبروري پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځاوه او ورته یې د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید پلانولو تور دی، چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي، او وکیل یې خبریالانو ته وویل چې د فیصلې ضد به لوړ عدالت ته ځي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي همدا د اف ای ټی ایف د بندیزونو تور لیست ته د لوېدو فشار و چې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت په ډسمبر کې سعید رسمن د ترهګرۍ تمویل په تور تورن کړ. د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په یوه لیکنه کې راغلي چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره به په خپل راتلونکي غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر ارزونې وروسته دا پریکړه وکړي چې آیا هغه هیواد سپین کړي او کنا تور لیست ته ورواچوي. د بندیزونو تور لیست ته داخلېدل د پاکستان وار لمخه خراب اقتصاد لا ځپلی شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري پر 4 په خبري غونډه کې تمه ښوولې وه چې له اوسني خړ لیست به ووځي. موږ هڅه وکړه چې د غونډې د اجنډې په اړه نور معلومات ترلاسه کړو، خو ایف ای ټی ایف د دې رپورټ تر بشپړېدو زموږ بریښلیک ته ځواب نه ورکړی.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنودونکو تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اوس وخت شبې دی په پیښور کې د 12:30 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنۍ د پاکستان وسلوالي د پاکستان وسلوالو طالبانو په خواني ویاند احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تشدیدنې پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د طالبانو د پخواني ویاند پر ضد نارې ووهلې. امریکا د پاکستان له لوري د جماعت الدعوه مشر ته د سزا ګام ستاینه کړې ده. د لاهور ترګري ضد یو عدالت پرون حافظ سید ته د ترګري مالي ملاتړ په تور په دوو مکتبونو کې 12 کاله بند سزا ورولې وه. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز په ټویټر باندې لیکلي، حافظ سید او د هغه ملګری مجرم ګرځول یو مهم پرمختګ دی. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکاندارانو وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیلوي. د میرام شاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شرولی خان پرون مشال ډیو ټول د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال دوکانونه او سامانونه تباه سوي ول چې د په خبره په مجموعي توګه ورته 20 اربع روپۍ تاوان رسېدلی وو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې په مالی چارو کې د وزیر اعظم سلاکار لخوا د هیواد د اقتصادي حالت په اړه انځور لمزکنه یا کتونه سره سمون نه کړی. حافظ شیخ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او نورو نړیوالو ادارو حکومت اقتصادي اقدامات ستایلي دي. د پاکستان بارونی چارو وزارت وایي د ترکی ولسمشر به نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورځي. وزارت پرون په بیان کې ویلي رجب طیب اردغان به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او نورو سیاسي مشرانو سره ویني. د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په برسلز کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا دایمي استازي پرون مشال ریډیو ټول طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک پرون منظور کړ چې پکې په جګړه ځپلې لیبیا کې د تلپاتې سولې غږ شوی دی. روس د قرارداد پر متن اعتراض کړی او د پریکړه لیک په رای اچونه کې برخه وانخیستله.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو، دروندونکو اوس له اسلام آباد د مشال رادیو همکار احمد الله نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې اورو.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي راتلونکو اونۍ کې پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره په شریکه په ملک کې مېشت افغان کډوالو نه متعلق دوه ورځنی نړیوال کانفرنس رابللې چې نړیوالو امدادي ادارو ته د کډوالو نه متعلق خپل وعده وریادې کړي. ورسپانه لیکي په دې کانفرنس کې به د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال نه علاوه د یو شمېر ملکونو وزیران او سفیران هم ګډون کوي او دوی به پاکستان کې مېشت افغان کډوالو په حالات او هغوی ترپیخو چیلنجونو او واپسې نه متعلق په چارو خبرې کوي. ورسپانه لیکي تیر کال د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو دا وعده کړې وه چې پاکستان کې مېشت افغان کډوال به په عزت سره خپل ملک ته لیږلو کې پوره مرسته کوي، خو دا ښکاري چې د ملکونو نه خپل وعده هېرې شوې دي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي کابینه د 13 په ورځ چې کمی د نوي حج پالیسۍ منځوري ورکړه، وزیر اعظم عمران خان لخوا حج اخراجاتو کې د کمی هدایاتو باوجود سخ کال به حج تلونکو کسان د تیر کال په نسبت تقریبا 9.5% زیاتې پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي د مذهبي چارو وزارت تر مخه د هوایي سفر د لګښت تونو زیاتوالی، د روپۍ په قدر کې کمواله او په مکه او مدینه کې د رهایشي بلډینګونو کرایانې زیاتېدل په حج پیکیج کې د اضافه مهم لاملونه دي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت تیر کال په حج پیکیج کې 1.5 لک او سخت کال یې پکې د 50,000 روپو نه زیاته اضافه وکړه. د دومره زیاتو نرخونو باوجود حجیان بیا هم د رهایش، خوراک، څښاک او تګ راتګ کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. مذهبي چارو وزارت له پکار دي چې انتظامات د په صحیح ډول کوي چې حجیان د څه قسمه مشکلاتو سره نه مخ کیږي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت یو خوا په حج پیکیج کې اضافه وکړه نو بل خوا یې د حجیانو کوټه راکمه کړه. تیر کال 1,04,000 نه زیات کسان حج ته تللي وو او سخت کال به 1,09,000 نه زیات کسان حج ته ځي. ورسپانه لیکي په کوټې کې د کموالي وجه خو نه ده ښودلې شوې، خو حج پیکیج کې د اضافه وجه زیات اخراجات ښودلې شوې دي. ورسپانه لیکي دا دویم کال دی چې حکومت په حج پیکیج کې اضافه کوي. پاکستان نه تلونکو حجیان په پی آی اے کې سفر کوي. که حکومت حج اخراجات را کمول غواړي نو ورته پکار دی چې د پی آی اے کرایانې دې را کمې کړي، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې خود تیلو بیې نه دی اوچتې شوي. نو حج ورځو کې پی آی اے ولې خپلې کرایانې زیاتوي؟ حکومت له پرې په سنجیدګۍ سره غور کول پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکایي او هم افغان چارواکي د طالبانو او امریکا ترمنځ په روانو خبرو کې د مهم پرمختګ خبره کوي. له لیکنې سره سم د روانو خبرو پای ته له رسیدو وروسته ممکن امریکا او طالبان په څو ورځو کې یو تړون لاسلیک کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په چین کې د کرونا وایرس او د دې پر ضد د چینایي حکومت د اقداماتو موضوع باندې لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهې پر ورځ د افغان حکومت مشران له طالبانو سره په روانو خبرو کې له شوي پرمختګ خبر کړل. په لیکنه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په اړه ویل شوي چې نوموړي دغه پرمختګ د پام وړ هغه یاد کړی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو څو وارې له یو بل سره خبرې کړې. دغه مذاکراتو په اړه معلومات لرونکي وایي دا اوسنی دور ښایي له اوو تر لسو ورځو پورې اوږد شي. له لیکنې سره سم تمه کیږي چې طالبان به په دې موده کې ښه نیت وښیي. د روانو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ممکن امریکا او طالبان په څو ورځو کې یو تړون لاسلیک کړي. په لوزنامه کې به راتلونکي میاشت له افغان حکومت سره د طالبانو د نیغ په نیغه خبرو د پیل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په څیر موضوعات هم شامل وي. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې شرط چې طالبان په عمل کې په تاوتریخوالي کې کمی وښیي د لوزنامې د لاسلیک کولو اجازه ورکړي. لیکنه د یو کس په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی او د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو خبر دی زیاتوي چې دا نه د روښانه چې طالبانو تاوتریخوالی کم نه کړل او یا هم له افغان حکومت سره خبرو ته کې نه ناستل له امریکا سره د شوې لوزنامې حیثیت به څه وي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چین پر خپل وګړو غږ کړی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د خپل حکومت کلک ملاتړ وکړي. د کورونا وایرس مسلې د چین ولسمشر شی جن پینګ له لوی چیلنج سره مخامخ کړی. دغه حکومت اول د کورونا وایرس ستونزه جدي نه ګڼله او اوس یې خپله ټوله انرژي پر همدې موضوع لګولې. په چین کې اصلاح غوښتونکي د کورونا وایرس له لاسه د یو ځوان ډاکټر مړینه د حکومت د ناکامه پالیسیو د یو دلیل په توګه یادوي. د ډاکټر 13 دسمبر د کورونا وایرس د خطر له امله حکومت ته خبرداري ورکړو خو غور ورباندې ونه شو. د روغتیاي چارو پوهان وایي ګرانه بریښي چې د کورونا وایرس د نړۍ نور هیوادونو ته د خپرېدو مخه ونیول شي. چین یوازې د کورونا وایرس د جدي ناروغانو درملنه کوي. د دې هیواد روغتیاي نظام دومره ډیر تر فشار لاندې راغلی چې د وایرس د معمولي کچې د مریضانو حتی طبي معاینه نه کیږي. لیکنه وایي له نیکه مرغه امریکا تر اوسه توانېدلې چې پر کورونا وایرس اخته کسان له نورو جلا او درملنه وکړي خو زیاتوي چې امریکایي وګړو ته هغه احتیاطي تدابیر باید وښودل شي چې په پام کې له نیولو سره یې هغوی له کورونا وایرسه بچ شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی کډمر ودونکو. فرانس پرسا جانس لیکي د هند نوی ډیلی اسمبلی د اویا چوکو انتخاباتو کې عام آدمی پارټي 28 سیټونه ترلاسه کړې دي. د مقامی اسمبلی انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي پیښې هم رامنځته شوې وي. د پاتیر دوه کلونو کې د واکمن بهرتیار جنتا پارټي مسلسل شکست دی. د مقالی نوري برخي د یوي وړکې د میروس. فرانس پریس ایجنسی لیکي د هند پلازمینه نوی ډیلی د اسمبلی په انتخاباتو کې واکمن بهرتیا جنتا پارټي ماتې خوړلې ده او عام آدمی پارټي 28 سیټونه ترلاسه کړې دي. د نوی ډیلی د اسمبلی د ټولو سیټونو شمیره او یاده دا دویم ځل دی چې عام آدمی پارټي د نوی ډیلی اسمبلی انتخاباتو کې بری ترلاسه کړې دي. ایف پی ایجنسی لیکي د وزیر اعظم نریندرا مودي ګوند شکست کې د نور وجوهاتو ترڅنګ د شهریت لانجمن قانون هم شامل دی. دا په تیرو دوه کلونو کې د بهرتیا جنتا ګوند په مقامي انتخاباتو کې د ماتې خوړلو تسلسل دی. ایجنسی لیکي مودي د پارٹی مشر اروند کیجریوال ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. اجانس لیکي پی جی پی د اسمبلی انتخاباتو کمپاین پر مهال د شهریت قانون کاټ کارولو. په دې قانون کې له بنگلاديش، پاکستان او افغانستانه مذهبي اقلیتونو ته د شهریت ورکولو شرایط نرم کړل شوی ول خو په دې کې مسلمانان شامل نه وو. د دې قانون پر ضد په ټول هند کې مظاهرې شوې وي او لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي ول. اجانس لیکي د دې قانون له وجې د نوی ډیلی اسمبلی انتخاباتو د کمپاین پر مهال د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې وي. ایف پی اجانس د شنونکو په حواله لیکي چې په نوی ډیلی کې عام آدمی پارټي ښه کارګردګي ښودلې وه او همدغه وجه ده چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړو. په دې انتخاباتو کې کانګرس ګوند یو څوکۍ هم نه ده ګټلې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ.
منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2111 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
مشال لري تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران نن په برسلز کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په برسلز کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. له برسلز نه د مشال رادیو خبريال مصطفی صدیقی نور تفصیل راکوي.
د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي.
For this inter-Afghan dialogue.
هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ وویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2023 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالي ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سیشن بې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبه د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال اسکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاسکي هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
له برسلز نه د مشال رادیو همکار مصطفی صدیقی و چې د غونډې حال راکو او همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډیر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویټرز اجانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې نور تفصیل یې نه دی ورکړی. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په ډېر نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواوو د وتلو په مهالویش په ارتباط باندې دی، او د دې دې خبر په نسبت باندې د سولې عالی شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی این این تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې یې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی این این له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. دغه آژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار و د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتونو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناټو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکېچ لپاره یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کېږي. د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمېدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سېشنبې په شپه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګند کړه او رویټرز ژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشان کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشد گردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دین سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
شرلی ته تاسو یو غږه کده موږ د افغانستان په خوښ کې د بشري حقوقو فعالانو او د ټولنیزو بنسټونو غړي وای په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې او داسې کیسونه غدي چې د خپل قانوني حقوقونه لګکې دي چې قانوني حقوقونه نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ادارې دې په دې ټولنه کې د سولې او د خلکو د حقوقونو د ساتلو لپاره اوازونه پورته کړي. تحصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
وایناوار یاد سرګندونی د چهارشنبه په ورځ د بشري حقوقو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې بشري حقوقو او د قربانیانو د حقوقو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوی غونډه کې وکړي. د خوځ د خځو چار رئیس شافیه نورزی غونډه ته په خپل خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسم رواجونو د خځو ژوند ستونزو او ناخوار سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې خالي دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپ اخله هغه زغمي د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول کیږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شوه.
د خو شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د ښځو د ډیر سلنه ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
ښځو ډیر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتدارۍ کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% ته موږ رسولي دي؟ کېدای شي نوموارد رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت دې هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سویل ختی زون کې د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړي کې معلول ته به چې خاک چکوال کړی شي، انصاف قانوني اساسي مې ته خاک وکړی چې دوه انصافي سنتورونه دلور کړی شي، هغه په ځینې مینه ښځه ولګلی موږ هغه خویاندې نشته چې خپل میله خپل ځای خپل ورور یې لوسه ورکړی په سلخ جرګه کې کور وکړي. د ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل ته کېږي نه د معلول د یوه معلول ته نه دي.
بل لور ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقونو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوي پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د ښځو د برخې مشرې زرمینه شمسویل همدې ستونزو ته په کتو د بشري حقونو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو موږ زیاتر ګورو، لکه د مثلا آګاهي عامه ده، ځینې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیونه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقونو د کمیسیون کارکوونکو دا هم وویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کېږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایوي مرکز پرانیستل کېږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
Extremism, شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
مشال لري تاسو یو غوږی کډمنه ورډونکو په بلوچستان کې د روغتیا چارواکي وای په کار دا چې میډیا یا رسنۍ د پولیو د وایرس په ختمولو کې خپل کردار ترسره کړي. د دې په خبره تیر کال په هیواد کې د پولیو ډیر زیات کیسونه مخې ته راغلي وو. په دې لړ کې په کوټه کې یو سیمینار شوه دی چې نور حال یې له کوټې نه د مشال لري خبريال راکوي.
په سیمینار کې په ګڼ شمېر کې خبریالانو ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان ویاندې میرمن صاحب مغول او مشال ریډیو ته وویل چې بیله د میډیا کردار د پولیو د وایرس مخنیوي کول یو ګران کار دی.
چې د پولیو په حق لسره چې روان مهم چې کم په اول تاریخ باندې دی، په دې کې چې د مشر خپل کردار ادا کړي. په پوره دنیا کې دا جراثیم خالي په پاکستان او په افغانستان کې پاتې دي. پاکستان او افغانستان کې چې تا برته وګورې نو دا چې پښتانه علاقې کوم په پاکستان کې دننه موجود دي، په بلوچستان کې دننه کلا عبدالله دی، کوټه ده، پښین دی، نو په دا علاقو کې چې د جراثیم زیاته چې دی اکټیو دی، زیاته چې دی د شکار کوشتيان سوي دي.
په سیمینار کې زیاتره خبريالانو دا هم وویل چې د پولیو ترڅنګ دوی همیش په صوبه او هیواد کې د روغتیا لپاره مبارزه کړې ده او اوس به هم کوي. په کوټه کې وزای خبريال محب الله وای چې د پولیو وایرس په ختمولو کې شکردار د ریډیو د لاري ادا کېدلای شي، ځکه چې په کلیوالو برخو کې زیاتره خلک بیا په خاصه توګه مېرمنې نه هوازی ریډیو اوري، بلکې داغه پر زیاتره خبر باندې عمل هم کوي.
نو ردی داغه کوشش وی چې د میډیا چې داغه یو ښه رول چې داغه پلی کی او خاص کر چې زموږ کاغه د بلوچستان سیمه یا کد کم د پښتونو سیمه لیر سیمه دي، هلته چې دي د پولیو په حواله باندې چې کم پروګرامونه چې کیږي خو هغه د الټر رسنۍ چې داغه نس رسیدلای کو در ټولو بهترین کم ذریعہ چې داغه چې دلته چاغه ریډیو ده یا اخبار دی نو د دې دغه اکثر چدی د کوشش وي چې دغه رنګ پروګرامونه جوړ سي او په پولیو چې د بلوچستان سره او د پاکستان سره دې څنګه ختم
او سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو عالم دین مولانا انوار الله اکانی اول چې د پولیو په تاسو کې هیڅ داسې نسته چاغه د ماشوم وروختیا ته زیان رسوي
نو علما د ډیر وخت نه د پولیو په مسلې کې دوی یعنی دې کې حصہ او د هغه حصہ چې د فتواجاتو په سلسله کې موجود ده غټه غټه علمی ادارې دینی ادارې مفتیان صاحبان اور بیا علاقو کې د علما او خدمت دي نو ډیر ځکه چې اولس اور خلق هغه مذهبي شکوک او شبهات لري اعتراضات لري البته چې بیا علما شری وضاحت کوي چې دې کې داسې یو خراب شی نشته چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر وي یا یو حرام شی پکې شامل دي هغه هم نه دي نو الحمدلله اوس تقریبا د خلقو هغه اعتراضات چې دي هغه ختم دي
دلته خبره ده د ونی ورده چې د کال 2013 په مقابل کې په کال 2019 کې د پولیو څخه د مازورو ماشومان شمیره زیاته شوی او یو سلسلور سلبیشته رسیدلې و په دوی کې د بلوچستان ایالت 12 ماشومان هم شامل دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لري تاسو غوږی کډمردو کو د رواني غړې اخري رپورت په لور ستاسو پام را ګرځوم د سواد په سیدو شریف کې د باجوړ د پخوانی لیوی زواک دوه صوبیدارانو ته د اس اچ او غانو ذمہواریاني ورکړل شوې دي پرون په یو دستور کې د ملکن د پولیسو مشر دواړو ته پر وردی د پولیسو ګلونه ورولګول په خیبر پختونخوا کې ترجمه کې دروسو د قبایلی زلو لیویز او خاصدارو احتجاجونه وکړل چې دوی دې په پولیسو کې ور شامل کړي شي حکومت بل اخر د دوی غوښتنې منلې دي لاسواته نیاز احمد خان دا رپورټ راکړي
د سیدو شریف د پولیسو په دفتر کې د ډي اي جي ملکن لخوا د باجوړ ضلع ډي پي او او نورو اعلی پولیسو لوړاندې د باجوړ سره تعلق لرونکي د پوخالي دوه لیوي صوبدارانو ته د تاڼي مشرۍ څوکۍ اس اچ او ګلونه الګول شول په دغه موقع د ملکن ډي اي جي اعجاز خان ویل چې د صوبای حکومت لخوا جاری کړی شي حکمنامې تر مخه د ضلع باجوړ 2012 اهلکار چې پکې 1965 لیویز او 415 خاصدار شامل دي پولیس غړي وګرځول شول او یو صوبداران سب انسپکټران شول ډي اي جي اعجاز خان وای
دوی د پولیس هایرارکی کې رالل دوی د ډي پي او انډر خود مخ کې نو خو اوس پکې د ار پی او منډر شو او بیا د سی پی او پکې مغه شان رول شو څنګه چې په نورو ډیسټریکو کې دي څنګه چې د دیر لوور پولیس ته یا د سوات ته یا د پیښور پولیس ته دا غوي چې سو پریویلیجز دي سو پاورز دي سو مرات دي هغه ټول دغه باجوړ پولیس ته اوس حاصل شو
د ضلع باجوړ پولیس مشر پیر شهاب په دغه محل ویل چې اوس د باجوړ اولس بعد د پولیټیکل پزه خپل شخړې د نورو سیمو پرنګ پولیسو تاڼو او عدالتونو کې حل کولای شي دوی ویل چې په نوي نظام کې پولیس ته پکې چیلنجونه شته
خو خدای دې چې هغه خلک د قانون نه دی واقف پاغي باندې دا او یا کاله دا وسو د انګريزانو د دور نو هغه قبایلی نظام اوس قبایلی خلک دلته شهري دغه حقوق غي د ورکول او اتل دي دغه د قانون د عدالتونو سره نو بلد داسې پولیټیکل یې سره نو دا به لږ وخلي مشکلات خو دي خو بهرحال ډېر باشعوره خلک دي تعلیم یافته پکې ډېر ذهني طور هم ډېر ښه دي او زموږ په ایجنسو په ټولو کې دا غسه ده سرسبز علاقه ده غم ښه ده خلکو کې اویرنس هم ډېر زیات دی نو ان شاء الله چې ډېر زور وکړو چې دا سقطه خبره پکې نشته
د باجوړ د لیویس پخوانی صوبدار سید ګل چې اوس ورته د تانیدار څوکۍ ورکړې شوی وایي چې دوی په پولیسو کې په شاملېدو خوشاله دي ځکه چې اوس به دوی ته پوره پوره مراحت ورکول کېږي
او موږ هم دا غوښتل چې موږ په پولیسو کې ځم شو غواړم کار رانه د پولیسو سره کېږي د ایب سیرانه سره کېږي او ار یو ځکه کو ایب سیرا شو کو ار میرا شو دا غو مخ کې موږ رواني ورته غو ته لاري نه معلوم موږ د علاقې خلک یو هغه کړه ډیر شهیدان شوی دي اوس مثال کې زما د ډیسپیګارات دا او چې لکه مثال کې سینیئر پکې زه وم هغه نو ان شاء الله چې زموږه کمې تمې دې مونږ ته ویل ان شاء الله زموږ به دی باندې دا ادبار دی چې دا خبره زموږ سبب بد نه کوي
د د خیبر پختونخوا با سیمه چې په قبایلو یادېدی د مرکزی حکومت تر سوري لاندې وې او عام وګړو ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول. اوس د پاکستان د عین تر سوري لاندې راغلی چې پکې د صوبای حکومت لخوا اصلاحات روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.